በመሻለ ዲዮ ፓራዋኖ ፓራዋኖ ከዘፈል ኮርባይ ሰላሙመን ሰላሙነውመን ይላለም ቸሮ ጆል በስቲ ወርክሾፕ ዱልስ በጂ በዚህ ኸበሪ ግሪ ኪ ስታሱ ፓራ ዮሽ ሜራ ሞዝዋት ለሩ ዳባ ሀሙ ዋውሬቺ ደ ቱርኸም ደርዋዜ ፓላ ደ ቱርኸም ደርዋዛ ደ ተጀራት ፓላ ውስቲ ቸ ማሉማቲ ለገራዘ በፓኪስታን ኪድ እንተባት አልሐም ራፖሎሩ ዘንግሩን በከታይ አልሐም ራፖሩ አውሪ ተሰማክ ለቦይዋል ካዶ ከቡኖ
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د دوارخیز تجارت پر مخ بیرته پرانیستل شوې ده. د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې څه باندې 4000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. امریکا او برتانیا په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو ویشتلی چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو په استعمال کې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د دوارخیز تجارت پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو کسټم چارواکي نن د نوم نخ پرول په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا دروازه نن سهار 10 بجې پرانستل شوې ده. د دوی په وینا پرون په تورخم کې د پاکستانیو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو غونډه کړي او پر دې سلا شوي چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر 1.5 وخت ورکړل شي چې هغوی خپل سفری اسناد جوړ کړي. دا لغور سره دا چې پاکستان د جنوري پر 14 د تورخم پر دروازه د اوشتو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړ. تر هغه وروسته د طالبانو حکومت هم ورته ګام واخیست او پر پاکستانی ډرایورانو یا بیل ویزی او پاسپورت ورتګ بند کړ. دا له هغه راهیسې پر تورخم دروازه هر ډول تجارت ولاړو. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی چې بلوڅ پرلتوال له هغه ځای لرې کړي. د پریس کلب منیجر کامران حمید د جنوري پر 2 د اسلام آباد پولیسو ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له تیرو 2 ناست بلوڅ پرلتوالو دوی ته مالي او امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. دوی غوښتنه کړې چې بلوڅ پرلتوال له پریس کلب څخه د اسلام آباد کومبل ځای ته انتقال کړي. په بلوچستان کې د لا درکی او ماورای عدالت وژنو پر ضد د دسمبر له 6 د پریس کلب مخې ته د روان پرلت مشري کوونکی ډاکټر مارنګ بلوچی پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردونکی دی. د اسلام آباد پولیسو پر ایکس پاڼه په غبرګون کې لیکلی چې دوی هیڅ ناقانونه کار نه دی کړی او په شفافه توګه به قانون عملي کوي. د پاکستان یو شمیر مهم خبریالانو د اسلام آباد پریس کلب پر دې ګام ناخوښي ښودلې ده. د بر جنوبی وزیرستان خلک وایي په کونډي غره کې په ځنګل اور لګېدلې او په بدر کې بیا خلک په ناقانون توګه ځنګل وهي. د دوی په وینا ځایي انتظامیه پر دې خاموشه ده. د تیارزی سیمې یو اوسیدونکی فدا محمد د جنوري پر 2 مشال راډیو ته وویل
کونډه غار ستر غار دی په داسې د شابالوت ونې دي یعنی څېړېدو پسې سارا شاوان دی ګوارګوره دو انتهایي قیمتي ځنګل دی بارنه چې کې میور لګېدلی و دا هم په خپل پخپله مړ شوی دی. د حکومتي چارواکي یې مشر داسې نشته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی.
د بدر سیمې یو اوسیدونکی عبدالرحیم ویل چې د دوی په سیمه کې په پراخه توګه د قیمتي ځنګل وهل روان دي. د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو محکمې مشر وحدت زیشان په دې اړه مشال راډیو ته پخلی وکړ چې په کونډي غره کې اور لګېدلی و خو د ده په وینا ډیر تاوان یې نه دی کړی. خو نوموړي د بدر په سیمه کې په پراخه توګه د ځنګل وهل کېده رد کړل او زیاته یې کړه چې دوی پر ځنګل وهونکو درنې جرمانې لګولې دي. د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې 4414 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایران فارس خبری اژانس د جنوري پر 2 خبر ورکړی چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانون توګه ننوتي وو. د دوی په وینا دا خلک د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي دي. رپورټونه وایي چې ایرانی چارواکو په تیر شاوخوا 1 کې څه باندې 15 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د امریکا او برتانیا پوځونو د جنوري پر 2 په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو ویشتلي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو په استعمال کې وو. دا دویم ځل دی چې د اتحادي پوځونو په شریکه د غچ اخیستونکو بریدونو له لارې د حوثي اغیانو لخوا د راکټ توغونې یو شمیر وړتیاوې په نښه کړې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې بورول کاکر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ اوري. د تورخم دروازه د دوړختي تجارت پر مخ ته بیرته پرانستل شوی او د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي شکایت کوي چې چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. او د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي.
تیاریاں بالکل مکمل دی. بیلٹ پیپر چکم دی دا پرنٹنگ چکم دا امیدوارانو حتمی فہرست فارم 33 وته منگوایو 33 اغم جاری شو دے.
او په پیښور کې په صنفی تزاد سیمینار شوی
وراثت خبرو کې نو هم حضور تن بلوی کې لګیا ده نو په ارسته باندې موږ په جنہ کې او خو دې پاتې راغلی دي کنه.
نور هم یو څمر موضوعات لرو لبا شاء الله دې سره وسه. او سم د خبرونه لمړی موضوع اردوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لنن سهار لس بجو د دوړخیز تجارت پر مخ ته بیرته پرانستل شمی. د هغو وروسته ده چې پاکستاني او چارواکو په افغانستان کې واکمنو طالبانو پرون پرې په تورخم کې غونډه کړې ده. دا چې دا دروازه په کوم شرط پرانستل شوی او تر کله به همداسې روانه وي زموږ همکار بوریوال کاکړ په خبر کې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری څخه په دې اړه خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
نن سهار په تورخم کې موجود کستم چارواکو مونږ ته ویل چې دغه د تورخم دروازه څخه وشه لس ورځې پس د تجارت پر مخ خلاص شوه. دا څه و چې د نوډان دی پرې د پیاده خلکو تګ راتګ خو روان وو. دلته د پاسپورت او ویزې په مسله باندې یوازې د تجارت په مخ د لار تړل شوی و چې کوم افغان ډرایورانو سره پاسپورت او ویزا نه و. د جنوري په 14 نیټه باندې دوی رېسار کړل شوی وو او افغانستان ته نه پرې خودل. او بیا افغانستان نه هم دغه ډرایوران د ډرایورانو نشو کولای چې پاکستان ته پرې را داخل شي. نو وس تقریبا چې یو گاډی د افغانستان نه پرې پاکستان ته راپورې واته کسٹم چارواکي چې الته کې په 13 ورځو کې دواړو خواو ته ډیر زیات گاډی جمع شوې دي. د کسٹم کلیرنګ باندې به لږ وخت لګي.
د پاکستان چارواکو دغه لار ځکه بند کړې و چې دوی افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط یې شوی. هغه مسله څنګه شوې ده؟
په دې لړ کې بیا پاکستانی لوري ته هم او بیا چې دلته په پیښور کې کوم افغان کونسلیټ ته یغوی یو چارواکي سره هم زمونږ خبرې اترې وشوې او دواړو دا تصدیق وکړه چې پرون په تورخم کې هم یو ناسته شوې او دلته په پیښور چې کوم افغان کونسلیټ ته هغه کې واکمن او افغان طالبانو سره ځنې پاکستانی ادارو لیده کاته کړي او په دې خبره باندې سره متفق شوی چې دغه د مارچ 1 نیټې پورې دا د ډرایورانو له مهلت ورکړل شي او د اپریل 1 نیټې نه بیا په دوی باندې دغه د پاسپورت او ویزې شرط عملی. یعنی دغه موده دې لپاره ورکړل شوه د مارچ 1 چې په دې کې دوی د خپل سفري اسناد برابر کا.
پښال ډیو ته وګورئ تاسو ورزله چې د تورخمو دروازه د ورخیز تجارت پر مخ ته بیرته پرانستل شوی. نه یوازې د تورخمو دروازه بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی ټول تجارتي لارې هغه لنن سهارا بیرته پرانستل شوی دي. د غلام خان بندر تجارتیان یا سوداګر وایي چې له سخت تاوان سره مخ شول. دوی وختنه کوي چې دغلته خندونه نه بلکې اسانتیاوی دي جوړل شي. د غلام خان بندر چارواکي وایي چې نن سهار نه تورخم غلام خان لاره خرلا زو لاره او انګورډه لاره هغه خلاص شوی دي او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تجارتي لارې بیرته پرانستل شوی دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 13 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کېدو پس یې ډېر تاوانونه وشول. غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی و چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی و. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي، خو غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نه شي بلکې ورته اسانتیاوې پیدا شي.
د 13 ورځې نه تورخم غلام خان غونډ بارډر بند وي، خو نن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومتنه موږ دا غوښتنه کوي چې مهرباني دا وکړو دوی د پاسپورټ ویزې په هغه باندې داسې یو ترتیب جوړ کړو چې تجارت نه اغېزمن کېږي، بارډر کولاو وي او دوی د قانوني وال داسې لارو ته وبوسي او داسې وخت ته ور کړل شي چې بقایا نره مزید میش داتا ونی نا ونه شی تجارون در سخت ونی شولو مو خاص کر ده سبزی میوه ولا هر شای چی که ما دو کنا خروب شول ورسته شول.
دا غلام خان بندر سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزمان میسود مشال ریڈیو تا وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنې کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي، په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوې پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشته د برداشت نه بهر دی، نو موږ دوه سره حکومتینه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په مال سه اختلافات چې کوم دي عدد خبره د لارې حل کوي، آئنده د پوره د بډر نه بندوي. د عام ولس ته، عام عوام ته، غریب خل ته، تاجرونو ته وداته نقصان دی، داسې نقصان دی چې هغه برداشت کولی نه وي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ 1 پورې په تورخم، غلام خان، خرلسه او انګور اډه افغانستان سره تجارت بحال کړ. د 1 مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلی شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 نه روان شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږست یو ریدونکو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا د قبایلي ضلع بر جنوبي وزیرستان یو شمیر خلک شکایت کوي چې ځایي چارواکي یې د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کونډي غره کې په ځنګل اور لګېدلی او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه د قیمتي ځنګل وهل روان دي. خو د دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلاتو څانګه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کردار نه ادا کوي. دوی وایي حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګل د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان چارواکي په ځنګل د اور لګېد تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولی، خو دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه دی هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پرې سترګې پټې کړې وي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه نور معلومات راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو، خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسېدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د می د کونډه غره چې کیما علاقہ د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پنابات بیا د یور مر شخپل پخپل د برنره صاحب بیا په دغه علاقہ شه یور لګه دلای دی چونکه کونډه غر ستر غار دی پداشه د شبالوت ونه دی یعنی چړې دو پښه سارا شوان دی ګورګورا دو انتهایی قیمتي ځنګل دی برنه چې کیم یور لګه دلای و دا هم پخپل پخپل مر شوای دی د حکومتي چارواکي مې سره دا څنګه شته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه دوا او سی دن کی پخپلا سیمکش د قیمتي ونو کټائی په باراکشه ویایي
ابراہیم خبر ہے لارے مانی پورا سلو رہ پورا داد جنگلات کٹائی راؤنا دو ہویا تھا چونے کی میں بھی آ چڑے ویرتا آئی اور ناشکار ویرتا آئی بدر علاقہ ڈیرے خالتا پاتا دو چڑھ رہا سخت افشلیت چر ناشتر ہوئے چڑے پوا جاتا افشلیت
مالا قسمت بدر مالا کی ماں جنگلات کٹائی راؤنا دو یوں نشکار دای بلا تیڑے دوں دگا کٹائی پہ درہ زیو تعداد بندہ رہونا دوں تو دا چکیما کٹائی رہونا دو دا پہ پترولی آرے بندہ دا کٹائی رہونا دو چکیم دا جنگلہ پولا کا سن دی دگا سترگت دا پتہ کریے دی نیز انتظام یا پہ دا دیل کئی چھے دے دگا دا پہ زر نظر رو کامو کن
مشال ریڈیو چھے دے کونڈے غرز جنگل اکشے اور لگی دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پہ باراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت ذیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زہوب کشے وویل
سوکھ سگریٹوں کی سگریٹوں گوڑ رہی ہے آج کمپے سے کوکنگ پر بار کسان روز اس طرح کی مانی ہو لگی خزاں موسم دے نو دون لگا خوش کے پانی روک ہو گئی جسٹ یو کلک واڑی بظاہر کے بولے اور لگی سے مخل کو اویئرنیس نہیں سٹان پہنچنے کی اور لگی سے لوگوں نے تم نقصان نہ دیکھے وقت نہیں چلی بن شو کان سے ورسے دن نہیں چلی بن شو کون دے گا بتا ہوئی ہاؤ اٹ از پاسبل کہ بہت تم رکھا تھا سفر مانی جی کم دے تم پر ساؤتھ کے اندر آرمی تم ان دا انٹیلیجنس اور انوالو دی کو کٹائیں دی کی یو کر کے تماشا ہے نہیں کہ سمپل خبر دار
دے بدر سیمے اسی دن کی دا ہم اویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ پسمکشے دے جنگلو کٹائی مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کا والے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا سیشمبے یا نہ ورزے اونی سے خبرونی
حجرا
پلسنی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوا بجا
سروے
پا دوانی مو بجو
باڈیوے
پا دریو بجو
دا مشال ریڈیوی مجلہ
پا سلورنی مو بجو
دا کرخے پا غاڑا
پا پینزو بجو
مشال ریڈیو تا غوګستی او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ او سره زو یو بل موضوع دا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستۍ او حتمی فهرست جاري کړی دی. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ پرچې او چاپولو تیاری کړی دی. دا براسي حال کې دا چې د صوبایي او قومي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره یوازې شپارلس ورځې وخت پاتې شوی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه راپور برابر کړی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د قومي اسمبلۍ د کومو چوکیو لپاره ولاړ دي او دا چوکۍ په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په خپل باندې وایي
د دې لپاره تیاریانه بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د پرنټینګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرست لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه جاری شوی دی. نشانات الاټ شوی دي. د دې لپاره دا اوس چې کوم د پورینګ عملی هغه تربیت ته هغه هم د هغه تعیناتي به هم باقاعده تور باندې چې کله دی وخت لکه قریب شي اندې ته بعد هغه چې کوم نو تکرر هغه بغدا لیټر وی هغه با ایشو کیږي.
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان 15 منسرینا او ان 13 لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان 13 لاهور او د ان 12 قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سند صوبه کې د ان 209 شهید بنظیر آباد نه او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولاړ دی چې پکې دوا سند صوبه کې ان 104 لړکانه او ان 106 شهادت کوټ او د پنجاب ان 120 لاهور نه هم ټاکنه کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډ د مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قومي حملو څوکو ان 104 ډیر اسماعیل خان نه او ان 215 پیته بلوچستان پښین نه هم ولاړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان 108 ملتان نه ولاړ دی. د ان 105 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان 105 راولپنډی خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسر گوهر علی خان ان 11 منیر نه او پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان 12 صوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق پل پلرنی حلقې ان 6 دیر نه ولاړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان 25 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان 20 مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور د ان 2 پیښور نه ولاړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان 3 خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کې 88 او پی کې 88 نه هم ولاړ دی. د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان 203 پیتم نه ټاکنو ته ولاړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې په 8 فروری عامه ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته وګستی او سرزو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري کمیشن د جنوري په 2 په پیښور کې د صنفي تضاد په اړه د یو سیمینار تابع کړی و. سیمینار ته ګډونوالو ویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% جینکۍ د زده کړو یا تعلیم نه بې برخې دي او د کار په ځایونو کې هم ښځو ته د سړو برابر تنخواګانې نه ورکول کیږي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري کمیشن وایي چې په ملک کې یو کم 20% زنانه د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تېروي او دغه شمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده. د جنوري په 2 نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن پیښور کې د صنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي، زده کوونکو، زنانو او عام اولس هم ګډون وکړو. د یاد کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي، نو له دې وجه د صوبې د بینکونو سره د کاروبار کوونکي زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي.
په پاکستان کې په 4 غریبو کسانو کې 3 زنانه دي، خو په خیبر پختونخوا کې حالات له دې هم خراب دي. مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکتي، ډېرې اندېښمنونکې شمیرې دي. مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې ښځو ته د بنیادي سهولتونو ترڅنګ د کار کولو ستونزې دي، نو په هغې به حکومت سره خبرې کوي.
د کال 2023 د ګلوبل جینډر رپورټ تر مخه پاکستان د صنفي تضاد په اړه د 106 ملکونو په لیست کې په 102 نمبر دی، کوم چې ښایي په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوي. سیمینار کې شریکې ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه څېړنې هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده، خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټکټونه ورکوي.
خزو ووٹم ضروری دے دام ضروری دا چھ خزے دے ووٹ وا چھ زمونگا خو بداو چھ مخ کے بکلی لیول کے پارٹیانو یوبل سر دغه وکڑو چھ خزے ب ووٹ نہ ور کئی تچ سڑی ب ور کئی دا با گئی سے اگریمنٹ سو دا ان لیگل شو خو نن ہم چھ دین ولی چھ پولیٹیکل پارٹیانو تا ولی شو چھ تا سو ب خزو تا ٹکٹو نم ور کوی لگا تچ ووٹ حق نہ دے ٹکٹ دا گنو اگئی ور تا دا سی زینو کے ور کی چھ چرتا کے اگئی خیالی چائی بنل گٹی
سیمینار تا راغلی یوبل زنانا مریم بی بی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو تر ټولو غټي ستونزې د تعلیم نشتوالی دي باید کورانه دي د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي
جن کې د سکولونو زیاتې بهر دي د الکانو په مقابله کې کته سو وراثت خبرو کې نو هم خود ته نه ملوي کې لګي دي نو په هر رښتا باندې موږ جن کې او خود پاتې راغلي دي کنه
ګلوبل جنډر رپورت وايي چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یووالي حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی دا کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی رپورت کې ویلي شوی چې په ملک کې 0.5% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوښتل چې اوریدونکو او رزو یو سیوی بلې موضوع ته د پېښور په بچا خان مرکز کې په یو سیمینار کې ګډونوالو په هانو او سیاستوالو ویلي چې خلک باید د خپل وسایل او پر هغه د واک لرلو له حق خبر شي د دې په خبره د فبرورۍ 8 د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رائے ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د صوبې پر وسایلو د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړونکو خبرې وکړې دوی وايي باید اسمبلی ته تلونکي امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپل وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې مخ وویل چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپل وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغیز غورځيږي
تر دې چې لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوې ده اوس پورې نه زمنګ صوبایي حکومتونه په دې کې کامیاب شوې دي چې غوې په صحیح انداز کې خپل مقدمات لړاو کی او نه چې د وفاق او داوی مختلف ادارو ګره اثرات خود دې ته ډېر ښکاروي نه چې په صوبه کې چې سمرم نوې نسل دي ځوانان دي په غوې کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي او وي په خپل پریاستی ادارو باندې برایراس ټکونه کوي په آئینی ادارو باندې په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختمي غوی اوس چې د آئین ته خپل منو ته تیار دی غوی چې کله وفاق آئین نه منی صبح آئین نه منی نو آئین صرف زما د پاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي
عادل خټک چې د اٹک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی و چې د پاکستان د 1903 آئین یو سل یو شپیتمه ماده یو سل 55 ماده او دغه ډول نور شیخونه داسري چې د هر یوې صوبې په خپل وسایلو د حق خبره پډاګه کوي
آئل باندې موږ دا کرګي چې موږ تاګه باندې رویلټی ملاويږي هغه پوره نه ملاويږي بیا ګیس خاص کر مزاګه مسله ده چې موږ سره د پاسه ملین کیوبک فیٹ گیس پر ڈے مختلفان پیدا کی گی اور دل تک ضرب سے صرف یو سر شپک اتیا دے ملین کیوبک فیٹ ان نور ٹول نور دے انہوں تزی بغیر باوجود ہم دلتا لوڈ شیڈنگ دے دلتا انڈسٹری تک گیس نہ ملاوی گی جبکہ آئین دا حق را کئی چھ گیس باندے اول دی صوبے حق دے دغا سے دی بجلی ماں ملا چھتا ہارڈ ویر الیکٹریسٹی اگے باندے اسم نیٹ پروفٹ دے لو اغام نہ ملاوی گی دوش پہ تو بلی نہ اسم قرضدار پاتے دے سینٹر صرف پدے نہ کی گی جمعہ چھ خپل خاور خپل اختیار ہر تو چھ منتا صحیح معلومات نہیں جدے منتا حق دے او امتا ملاوی گی یا نہ ملاوی گی
وکیل اکبر ہوتی دا ابو پویش او دا ابو نہ دا بجلی پیدا کی دو پا موضوع یو سیڑا نہ شریک کڑا چپکی ویلی شو چیش پیتے ویسے دزمہ کا دا خیبر پختنخوا پشتا ابو کے ابو تا اڑتیا لری او دا غڑول پاربون روپے او سم دا صوبے وفاق باندے پوری دی نموڑے وائی چی دا پاکستان دا ٹول ابو خوشا 15% برخا دا خیبر پختنخوا نہ پورا کی گی دا غنڈ دا موضوع پڑا دا عوامی نیشنل گن دا زنانو مخصوص سوکیلا پارا نموڑے شوی سنا گلزار دا دی دا مقصد فرصت په حق لوویل
روان الیکشن د نمو د خلکو تخپل ځوانانو ته موږ د یو پیغام او ورکول غوستل چغی ته پته ولګی هغه وسایل به موږ حاصل اوسی کم موږ نمائندگان به اغیر سلیکټ شي دا خلک چې کم دی عوام چې کم دی پاغي او اعتبار کی اوټ ورکی او چې داخل ک بیا اسمبلی تلاشی نو دا بیا زموږ هغه شان نمائندګي او نکړی شي نو پکار دوی دا چې دی بیا اسمبلی تلاشی نو زموږ د پښتنو आवाज اوچت کی زموږ د هغه وسایل او خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو لا ورکړي
دا پامړ دا عوامي نېشنل ګوند هر کال په 6 جنوري د خپل خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې بابا چا خان یادیږي د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین مانځي د بابا چا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولی خان اتلسم تلین ول مانځل شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی او وخش پا پی خبر کے دولسنی بجی نو رازی چھل بوروا کاکل دا مهم خبرنو لندیج بورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د دوه اړخیز تجارت پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم کې د پاکستان یو کسٹم چارواکي نن د نوم نشو پرولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا دروازه نن سهار 10 بجې پرانستل شوې او تجارت روان شوې ده. د دوی په وینا پرون په تورخم کې د پاکستانیو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې سلاسوي چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل سي چې هغوی خپل سفري اسناد جوړ کړي. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی دی چې بلوچ پر لتوال له هغه ځای لرې کړي. د پریس کلب منیجر کامران حمید د جنوري پر 22 د اسلام آباد پولیسو ته په لیږلې لیک کې ویلي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له تیرو 2 ناست بلوس پر لتوالو دوی ته مالی او امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او موري عدالت وجنو پر ضد د دسمبر 6 د پریس کلب مخې ته د روان پرلت مشري ډاکټري مهرنګ بلوچي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردونکی دی. د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو 10 کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري اژانس د جنوري پر 2 خبر ورکړی چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیول کېدو وروسته طالبانو ته سپارل شوي. د دوی په وینا دا خلک د دوغارون په سیمه کې افغانستان ته سپارل شوي دي. رپورټونه وایي چې ایرانوي چارواکو په تیر شاوخوا 1 کې څه باندې 15,00,000 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې لیږلي دي. د امریکا او برتانیا پوځونو د جنوري پر 2 په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو ویشتلي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو په استعمال کې وو. دا دویم ځل دی چې د اتحادي پوځونو په شریکه د غچ اخیستونکو بریدونو له لارې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټ توغونې یو شمیر وړتیاوې په نښه کړې دي. د خبرونو پای
شاله دوه توګه سید او بورول کړی تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کول. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې راځو. د دې ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغه بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثی یاغیانو لخوا پر بیړو کیږي. پر غزه د اسرایلو د بریدونو له پیل سره هم مهاله حوثی یاغیانو په سر سمندرګي کې ګڼې کشتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولي. دا براسې وخت کې دا چې د امریکا او برتانیا په زونو د جنوري پر 2 په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو ویشتلي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو په استعمال کې وو. د دې هیوادونو جنگي بیړیو او الوتکو 10 وړاندې هم په 28 کې 6 هدفونه په نښه کړي وو. تفصیل سبی الله ستانکزی په دې راپور کې راکوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبې پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤول بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلا وطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. د غیر له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 14 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله ده. د یمن حوثي یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
دا مشال رادیو ته
مشال رادیو ته غوښتي ل دمي مخکې تاسو راپور واوریدو چې د غراز د ایران په اړه باندې وو. او اوس راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د چار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي او یا د موسسو جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. تفصیل د سپیولا ستنګزی په دې راپور کې.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې 8 غیر دولتي موسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي موسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وې. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خپور کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا 1000 غیر دولتي موسسې ثبت او راجستر شوي. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو موسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپل د موسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو موسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
مشال رادیو ته غوږستي اوریدونکو سپولاستان عزیز تاسو راپور رو وړاندې کوو چې د سیګار کوم راپور خپور کړی د هغې په اړه باندې وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت وایي چې په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولینګ ځایو کې نه یوازې امنیتي سرتیری ځای پر ځای کوي بلکې سرګرې کیمرې به هم لګوي. د بلوچستان کې دا چې بلوچستان کې تر راتلونکو ټاکنو وړاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه توګه شو.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې ویلي دي چې حکومت په صوبه کې د عامو انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعته وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتر لري وسوي لورته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخواني صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې لامل یې موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپله او په موټر سپور سېنېټر اکرم دشتي خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښې وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نه یې کسی لالا کا ہے دوسرو پہ لالا پہ ادار رینچن کمپیر میں تھا یہ تو
د لالا رشید بلوچ د هیچ سره دشمنی نسته. د تاوان په خلکو سپات دی او لالا د صوبایي اسمبلی پر الکا وګشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیښې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان د ویرې سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کېدونکو عام انتخابات مهال په کار دي چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رای ورکوونکي بېل څه خوفه بل رای ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکی د کامی اسمبلی پر حلقہ ان 224 کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټی خو تاسو معلوم ده گزار ټیم چې کته وې سکورټی په لاس د سریاب څخه ډینجر معلوم نشي ولې چې سخت حالته د سکورټی خفشات ستا خو موږ دا مطلب سکورټی چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ ته تقریبا ساغه نستا فلال امید نو موږ فلال خپل پرایویټ چې کومه د سکورټی دي او زموږ لایسنس یې افته چې هغه وایپن زو
نگران صوبائی وزیر جان چگزی جنوری په 28 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نوی پولیس استخدام کړی دي. ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دنده ورکو چې په خاباتو کې برخه واخلي او دا غو امنیت ټینګ کړي په دا ورځ باندې.
بل په لومړی ته تربت په پیښه کې د تورونو نه څرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دم کړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دې ورستي پیښې ذمہواری قبل کړې ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې دغه ډول زیاتره پیش ذمہواری د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبل سوي دي. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج حکم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علي شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لکن د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم سوي.
کم برید سوي دي دا ظاهر په مکران کې دی ډیسټریکټ کیچ کې دی. دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی. کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي. نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو. نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کمی سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتره دی. البته داسې دی چې دلته د آیال غلط چکم حکومت دی اغام ډیر زیات ګامون اخستی دی، یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی، په کار خدا دی چکم لیول پلینګ فیلډ دی، دا و ټول ته سی ګوندون ته ورکول سی.
دا ونی ورده چې د دې خلک مخه په خوزدار مستون او ډیر بوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې ورسته کې ټریټ الرت خپور شوی دی. په کوم کې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپاین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي. په دوی کې 13 لکه نارینه او 23 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي.
مشال ډیو ته وګسته یو ترین تاسو راپور وړاندې کوو چې بلوچستان کې انتخابات را روان دي او هلته کې د امنیت څه حالت دی. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. خوزو خیبر پختونخوا ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې په صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره له نگران صوبایي حکومت د امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د دې لپاره بعد ایف سی او پوز اسکر هم د پولیسو مرسته کوي. د برسال کې دا چې د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې د امنیت له پلوه د نورو پرتله ډېری حساسه ګڼل کیږي. په یاده صوبه کې وار له مخه د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر ولاړو نماندانو ځنی خونړي بریدونه اهم شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 996 پولینګ سټېشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 128 پولینګ سټېشن انتهایی حساس او 1418 حساس ګرځولې شوي. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبیع الله ګنداپور بشال ډېډو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي د پاره ملیټنسي پوینټ آف ویو سره پولیټیکل چکم دلته مخشي ګریوانسز پاتې شوی دی، هغه د پاره موږ کمپریهنسیو پلاننګ کړی دی او ان شاء الله د زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سټرینث سره سره زه تاسو دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو، کوشش وکړو ان شاء الله چې پورا پورا من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سوات سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی، خو بیا په خوانی قبایلی سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چای کې بنو دی لګي مروت دی او هغه سره شمالي وزیرستان دی، او بل دی خان ډیویژن چای کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی. دغه ځکه مسلې ډېرې زیات دي، په پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ اوشوا، تمو سنداوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا، یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغه زونو کې الیکشن پر امن طریقې سره کې دل دا یو غټ چیلنج دی سکیورټي ادارو د پاره دی او پولیټیکل پارټیز د پاره دی. بل طریقه دارا چې زمونږه سکیورټي ادارې دی وخت کې ډیر ویجلنت دی، موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب ویزټ چې کوم افغانستان ته دا هغه اثر به مونږ تخکاری، نو دا هغه اثر مونږه د سکیورټي تناظر کې خامخا کتی شو او دا هغه مونږ غنښ شو بیلولې. نو تمه دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي، دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر د بدمنۍ پیښې مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستونکي په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شول. دا ځل تما سرګند کیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لډیو ته غوګست یوزو جنوبی وزیرستان ته لبر جنوبی وزیرستان د صوبای اسمبلی پر حلقه انتخاباتو ته ولاړ تحریک انصاف آزاد امیدوار اسب خان شکایت کوي چې د ضلع پولیس چې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي او پلویان یې زوروي. په هغه ضلع کې د تحریک انصاف نور غړي هم وایي چې نه یوازې په جنوبی وزیرستان بلکې په ټانک او ډیرس مل خان کې هم پاکستان تحریک انصاف ته د کمپاین اجازه نشته. د ټانک د پولیسو مشر مشال لډیو ته ویلي چې دوی د انتخاباتي کمیشن پر احکاماتو عمل کوي. بلخو د جنوبی وزیرستان لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر وایي چې د سیاسي ګوندونو غړي کولی شي د انتخاباتي کمپاین پر خپل شکایتونه ضلعي مانیټرینګ افسر ته ورسوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع پی کے یوسل نہانا دے پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار آصف خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پولیس یہ انتخاباتی کمپین تا نہ پریش دی او دے کمپین پواخت یہ مرگری گرفتار کاوی پدگی براکش آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
پولیس کاروائی بالکل نمیجا دے سمجھ نہ پار دے یہ عدالت نشیت للائی میر شکاسون گرزی لگیا دی میمو مرگری یہ ونیول ویس میجا تا ٹکٹ ہم الاؤٹ شوی دی الیکشن ہم پسوش پینا بات دائی می اخپل کیمپین ہم نشی کا ولائی زب اخپل ورکرے بنے ہم دارے یہ زب پٹ نوسی ہے کلا یو ریڈ ویرو بنے کلا بل ریڈ ویرو بنے نو دا سوجی انسا رنگی مجا کیمپین چلاوی اور دا چھا رنگی الیکشن دائی
دی سویلی وزیرستان نا دے پاکستان تحریک انصاف گوند یو غڑا یہ ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید دے اخپل کمپین پا وقت مشکلات پدا رنگ بیاناوی
اسماعیل خان ٹانک اپر لوئر جنوبی وزیرستان سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پدغ بنے پابندی دی بلا ویا پلٹے تھا ہاں پابندی تھا نہ رکاوٹ تھا پمیز بنے الٹا حملے کی وہیم چویل میٹنگ کا وے پوسنا آرڈر لائے تو سے میٹنگ ماں کا وے
سویلی وزیرستان اپر ضلع کشید دے پاکستان تحریک انصاف یو بل غڑی خبر ہم وروائی
زمال قسمت اللہ یا پاکستان تحریک انصاف دے تحصیل تیار دے جرنل سیکرٹری کیم چ مش جرنل الیکشن اون دے مش کمپینینا تا نہ پریش دی پشکیک ش پوانک ش زب خپل اور سرا موجود چ پمش بند دا پولیس نہ دی دا ڈینڈر بندر من کو کار کو نون منستی او لیڈرون من پریش دی دا خطر دا افسوس خبر ادو چ پاکستان تحریک انصاف دم را کیم زیت گونا کھڑا دے چ دای نام دا الیکشن کمپین تا
مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان تحریک انصاف امیدوار خبرے دے ٹانک ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مخے تکشیش وے آغوی پا زعوب کشے وویل دے سویلی وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال مشال ریڈیو تا وویل چه دے کم امیدوار دے کمپین پا وقت سا شکایت وی آغا دے ضلع مانیٹرنگ افسر سرا خپل شکایات درج کولای شي
الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دے کوڈ آف کنڈکٹ دپارا ٹول پارٹی باؤنڈ دی دے وجہ نا الیکشن کمیشن ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر کر کھڑے دلتا موج والا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر ایک محمد صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب چاہ پارٹی یا چاہ کینڈیڈیٹ تکلیف بھی پریشانی بھی کمپلیٹ بھی اکثر ابھی رابطہ کری آخر دیا اپلیکیشن ورک کی فوراً دیا آخر ان شاء اللہ مسئلہ حل کری ماں دپارا ٹول برابر دی
دی سویلی وزیرستان سرا تعلق لارن کئی دے پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ سینیٹ کشے وہ دے سویلی وزیرستان او ٹانگ ضلع پولیسو دے پاکستان تحریک انصاف گوند امیدواروں نے سرا ناراو رویے پبراکش وہ آوس پورتا کوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
اوردن کو په خیبر پختونخوا کې د میوه او سبزیو کروندګر شکایت کوي چې پر فصلونو او باغونو د کړو خواریو سلا نصر لاسه کوي د جتوی له افغانستان سره د تجارت لارو بندیدو هم د دوی پر کار اغیز کړي او له تاوان سره مخ دي دا کروندګر د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزو د حل غم یې وخوري بلخو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د کروندګرو لپاره یې ځانګړي پروژې په پام کې نیولې چې په بشپړېدو سره به یې د دوی په خبره نه یوازې د صوبې د زراعت بلکې د زمیندارانو د ژوند حالت هم ښه شي تفصیل شبیر جان راکوي
خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې کله د نور صوبو یا نور هیوادونو میوه او سبزی دلته راشي نو نرخونه ډیر لوړ وي خو چې کله د وطن خپل میوه او سبزی را شروع شي نو بیا دومره ارزان شي چې د دوی له خپل خرچ هم نه برابروي او که په ښه نرخ بهر ته ځي نو زیاتره وخت په بیلابیلو اسبابو د ګاونډي هیواد افغانستان سره پوله بندوي کاکا صاحب نوخار کې د مالټو نیمبانو او میټو کارکوونکي باغوان عمران خان په دې حق لوایي
په دې خرچې راځي مالټي دي لکه دې ته بلا ډیران او بلا سارې او دغه لکه
زمینداری کو کې کنه ول ډی پی سره دا 11000 ساڑھے 11000 روپے بوجی دا کنه دا مونږ مالټی ته ولو کاغذی ته ولو او دا ریټ دا حساب دی چې دا غره بیګام منډی ته لک زمون گاڑے تلې دی 1400-1600 کې پیټی لګی دی کنه دا ایس پیسې نه دی او چې سوچو کې دلته منګی ته گرانی ته کنه چې لک خرچی حساب وو کې چې په پټی باندې لس لک راځي ناغه نه برابرې واپس کاټی مراش نو بیا کله وای بارډر بند شو ځانه شو منډی کې او بیا بلا مسالې راته به جوړی شي نو وړي کې کاغذی هم وای بارډر بند شو بس ارزان شو دغه شو او جمی کې د مالټی سیزن زمنګ نو مالټی کې لکه میټا شو مالټا شو نو لکه منګ اکثر خراب هم کې پروس کال کال منګ ډیر زیات خراب شي وو کنه
دا ډول د مردان منډی کې د سبزی بیپاری او زمیدار فضل شاه مومن وای چې سبزی چې کله خپل راشي نو نرخ د نش برابر وي او د دې خپل وس دس نشته چې د ډیر لپاره کارخانه ولګي نو ځکه د دې سبزی زمیداران کالو سر د تاوان سره مخ وي باید حکومت د دوی د توکو د پروسس کولو او بهر هوادونو ته د لیکدولو ذمہوري تر سره کړی
ذکر د ټماټر شروع شي یا زمونږ پیاز شروع شي نو هغه مارکیټ ته اکثر اخته او خرسيګ نه تاوان کوي خو بیا هم زمیدار سبل سلار نه نو راوړي منډه ته او منډه کې موږ بل سر ډونو باندې خرڅو چې هغه لکه غوې لیسم نه کوي خو مجبوری ده ځکه چې بل سهاله شته نه لہذا حکومت پاکستان ل پکار دی زمونږ د کی پی کی حکومت ل پکار دی چې د لپاره سب بندوبست وکي ټماټر شو یا چې کوم پیاز شو نو دا د خوراک نه علاوه د دې چې کوم دین د مسالو کې استعمالېږي پکار دا چې دوی د سپیکټری کولو کې او د سب بندوبست لو کې چې لکه دا په کمزور ریټ کې نه خرڅيږي چې ذمہدار تاوان نه کوي زمونږ په خپل باندې دا وس نه کیږي چې د لپاره موږ یا سٹورونه جوړ کو یا چې کوم دې ته ولي کارخانه ولګو او بازار په خرابې چې هغه لمو سب بندوبست وکړو
ولی په دړم چې کله د کی پی ازمک یا د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولپمنت کمپنی مشر انجینیر جاوید اقبال خټک نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې دی بډیر زر د کاروندګرو لپاره مخصوص یو اکنامیک زونز جوړ کړي چې کار پر روان دی او د سربا د میوه او سبزو دوړو کاروندګرو روزګار مپوړان دلاړ شي
خیبر پښتونخوا کې او زمونږ د اګریکلچر فوکسډ اکنامیک زون نو اغم را روان دی او دا به مخال د سیکټر سپیسیفیک د پورا پاکستان ټول نغټ اکنامیک زون وي او په دې کې انټرنیشنل انویسټمنټ را روان دی ان شاء الله او دا د خیبر پښتونخوا د بلوچستان بالکل په بارډر باندې د سی پی ک روټ سره لګیدل کیږي خو ارس نور از مکه زمکم شوی دا مونږ اوس هغه اګریمنت پروسس روان دی تر اوسه پرې زمونږ په خیبر پښتونخوا 258 اګریکلچر یا فوډ ریلیټډ یونټي کار کوي لګیا دي کتا سوس خیال کړی د زنه اوس ایکسپورت هم شروع شوی دی پښته پیکینګ کیږي مختلف سبزیانه او فروټ بار ملک تمزي
خیبر پښتونخوا دا کاروندګر وای وړاندې نه سیلابونو وچکاله قدرتي پتونو او ګرانې دوی ډېر غزمن کړی دي او همدغه وجه ده چې د قرض مکه په صوبه کې ورسته روزه په کمیدو دي نو باید حکومت د دوی سنجو ته خصوصي پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال لیډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ
مشال لیډیو ته وګستئ اوریدونکو د خوست خاروالۍ له دې خارا تر مندوزۍ پورې د دویم لین سړک جوړولو چارې پیل کړي دا لاره چې د خوست ګردیز موټرونه هم ورباندې تګ راتګ کوي د زیات ټرافیک له وجې سهار او مازدیګر مهال اکثره بند پاتې کیږي د خوست اوسیدونکي د دویم لین سړک جوړېدو ته خوشاله دي خو هغه کسان چې د سړک د نوي مشر لپاره به یې خو هغه کسان چې د سړک د نوي مسیر لپاره به یې مارکیټونه او کورونه نړول کیږي له اړوندو ادارو د مرستو غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
د خوست ښار د غازی بابرک خان زدان له مناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر په اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول د یادې پروژې لومړني کارونه چې د خوست ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې ترسره کیږي په پیل کې د دې نوي سړک مسیر معلومیږي او وروسته به د 200 میلیون افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شي خوست خاروال بسم الله بلال مشال روریتو ویل
مونږ تقریبا فی الحال د دې مسیر تر اوسه د باندې لس مولینه پیسې راځي دا مصرف خپل شروع ولینه کوو
کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه ملي لګښت به ان شاء الله مونږ خپل حدود پورې سرولي کې بعد لغنه به فائدہ ما کوي ان شاء الله.
د خوست ګردیز دلارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزی پورې د موټر ډیره ګڼه ګوڼه لري چې لیوي خپکه د لارې بندښت ډیر وي او بل خپکه د ترافیکي پیښو اندازه هم تر نورو سیمو ډیره ده. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسي چلوونکی اصغر جان وایي
دا سړک چې دا سړک د موږ د فارا نه بلکې د ټولو د فارا ځکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټولو ولس او د ترافیکي پیښې ډیرې وي نور مشکلات ډیر وو.
والا په دا سړک نه موږ ډیر خوښ کی ځکه چې یو ډیر رش وي بلار شغه بل دواله نه چې جوړ شي ډیر خوان وکی.
د خوست ګردیز د نوې جوړیدونکي دویم سړک په مسیر کې د لسګونو خلکو مارکیټونه دوکانونه کورونه د ښوونځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی خو مالکینې وایي اړوندې ادارې دي د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي عوض ورکولو کې ځنډ نه کوي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجي محمد الله ملاتړ او حاجي محمد ایوب وویل
د مینون مخالف نه یو خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره باید ظلم ونه شي حقاقو کې باید په نظر کې ونه وشي بلکې عملي جمعه باید وروغوندي
او بیا د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د دولت په چوکاټ کې د خلکو ته چې سرپناز یې نه لوړل مارکیټونه یې لوړل مځکه لوړلی د ته د استملاک پروسه زرد زره په نظر کې ونسی.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی پلان آباد شوی او سوداګریزه برخه یې ډېره وړه او تنګه ده په نوي تفصیلي پلان کې پراختیا ته ډېره سیمه په نظر کې نیول شوي او د هغې تر څنګ له هرې خوا ښار ته ټول داخلیدونکي سړکونه دوه لاینه په نظر کې نیول شوي تر څو نه یوازې اساسي ودانیو جوړولو ته لاره خلاصه شي بلکې ورسره به د موټرو د ګڼه ګوڼې او د لارو د بندښت ستونزه هم کمه شي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.